السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی او نن تاسو تکرار اوري، رواني ناروغیو او د دغو رواني ناروغیو او ستونزو زیاتوالي ته ځانګړې شوی دی. دوه متخصص ډاکټر صاحبان ورته رابلل شوی دی او مهم سپارښتنې لري. هله د چې دا پروګرام در سره واوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په ترکیه کې د ناقانونه کډوالو د نیولو په لړ کې پولیسو لږ تر لږه 99 افغان کډوال نیولی دي. ترکیه رسنیو د دغه هیواد پولیسو په حواله د یک شنبه په ورځ خبر ورکړی چې دغه نیول شوی کسان د شنبه په ورځ د ترکیه په ارزنجان ښار کې نیول شوی دي. د ترکیه پولیسو ویلي چې د افغان کډوال د ارزنجان ښار پر لوی لار د تلاشی پر مهال په ولاری کې موندل شوی. دا لا سرګندنه ده چې آیا د افغان کډوال به افغانستان ته ولېګل شي که څنګه، خو مخکې اکثره نیول شوی افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړای شوی دي. د نیول شوی کډوالو په اړه نور جزئیات نه دي خبره شوی. په بامیان ولایت کې دوه کسانو ځان وژنه کړې ده. په بامیان کې د طالبانو د والی ویان عبدالصبور سیغانی ازادي راډیو ته ویل چې شپږ کلن مبین چې د بامیان د مرکز اوسیدونکی دی، نن سهار په خپل کور کې ځان زړولی دی. د سیغانی په خبره مبین مخکې په بامیان ښار کې دوکانداری کوله. د بامیانو د والی د ویان په خبره تیر شپه یو بل 14 کلن ځوان هم د زرګرانو په سیمه کې ځان وژنه کړې ده. سیغانی د ځان وژنو د دغو پیښو د علت په اړه څه ونه ویل، خو زیاتې کړه چې د دواړو مړي د بامیانو د ولایتي روغتون د عدلي طب څانګې ته وړل شوي دي. د اوکراین د بشري حقونو کمشنر دمیتری لوبینس وایي روسیې ته د بیول شوو نږدې 20,000 اوکراینی ماشومانو له ډلې یوازې 512 بیرته اوکراین ته ستانه شوي دي. د ازادي راډیو روسي څانګې لیکلي چې د ادعا له مخې روسیې پر اوکراین د جګړې له پیل راهیسې 0,500 اوکراینی ماشومان له ځان سره روسیې ته بیولي او هلته ساتل کیږي. په خبر کې راغلي چې روسیې ته د بیول شوو ماشومانو دغه شمیر ثبت شوی دی او په وینا یې ممکن واقعي شمیر چې له ثبته به پاته وي تر دې ډیر وي. د اوکراین د بشري حقونو کمشنر پرون یکشنبه په داوس کې نړیوال اقتصادي فورم ته په وینا کې وویل د دوی هڅه دا ده چې روسیې ته ټول بیول شوي ماشومان او لویان بیرته اوکراین ته ستانه کړي. کرملن بیا په زوره خپلې خاورې ته د اوکراینی ماشومانو بیول رد کړي دي. تر دې وړاندې د جرمونو نړیوالې محکمې د همدې اوکراینی ماشومانو د حقونو د نقض له کبله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې د ماشومانو د حقونو کمشنره لپوفا بیلووا په جنګي جنایت تورن کړي او د نیولو حکم یې ورکړی دی. او سپینې ماڼۍ پرون یکشنبه وویل دا مناسب وخت دی چې اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل پوځي عملیات محدود کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل رهبر یو ځل بیا د فلسطینیانو په دې قلمرو کې د واکمنې توندلارې ډلې حماس په وړاندې د خپلو عملیاتو د شدیدولو خبره کړې ده. د اسوسییټډ پرس خبري اجانس د خبر له مخې په غزه کې د دې جګړې نن یو سلو اوله ورځ ده او دا څرګندوي چې دواړه نږدې متحدانو ترمنځ اختلافات زیاتېدو.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. په افغانستان کې پر رواني ناروغیو او ستونزو د اخته کسانو کرش میر د محل معلوم نه دی، خو په بیلابیلو راپورونو کې ویل شوی چې د افغانستان نږدې نیمایي خلک له رواني ستونزو سره مخامخ دي. په همدې حال کې روغتیا پالان وایي چې د افغانستان دننه د اقتصادي ستونزو او بیکاری د زیاتوالي او دغه راز کار او زده کړو نه د ښځو او نجونو د منع کولو له کبله رواني ستونزې زیاتې شوې دي. رواني ستونزې څه دي؟ پر دې ستونزو د اخته کېدو لومړنۍ نښې نښانې څه دي؟ په افغانستان کې د رواني ستونزو او ناروغیو د درملنې امکانات څومره دي؟ څنګه ځان له رواني ستونزو او ژور خفګان ژغورلی شو؟ روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي په جرمنی کې د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر صفا حسنی او د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص او د طب پوهنځي استاد ډاکټر برات اميري. دواړو ډاکټر صاحبانو ته خراغلاس وایم. له نیکه مرغه چې ډاکټر صاحبان سټوډیو سره وصل شوي دي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د پروګرام سره اړیکه ونیسئ. تاسو خپل خبرونه ده د تماس شمیره درته اعلانوم. یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی، دا شمیره ده 00 400 202 301. د واتس اپ شمیره بیا تکراروم 00 400 202 301. دوا نور نړیوال شمیرې هم د تاسو کولای سي چې اړیکه ورته ونیسي که د اړیکه واس نه لري فقط مختلاند زنګ وهي یا مسکال وکي زموږ تخنیکی همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي دا شمیرې دي 00422112501 بل نړیوال شمیره ده 00422112501 ډاکټر صاحبانو سره بحث پیلوو. ډاکټر صاحب لومړی تاسو ته راځو په جرمني کې. ډاکټر صاحب صفا حسنی مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. راځئ پیل له دې نه وکړو چې رواني ستونزې اصل څه دي او له رواني ناروغیو سره یې توپیر په څه کې دی؟
سلام تاسو ټولو ته، لودین صاحب او د تاسو راډیو اوریدونکو ته په وطن کې او د نړۍ په ګوټ کې ستاسو خبرونه اوري، سلامونه ورسیږي. روان او د روان ناروغي یا موږ تاسو په افغانستان کې معمولا عقلي او عصبي مریضي خلک ګرته وایي. دغه دوه بخش لري چې عصبي ناروغیان دي او یو عقلي ناروغیان دي. عقلي ناروغیان معمولا رواني ناروغیان دي او د عصبي ناروغانو علتونه مختلف دي. جاغه اورګانیک شکل باندې ځلای تشریح کولای شي. رواني ناروغان مختلف دي چې هغه بعض حالت دي شخص موږ ته په عادي شکل باندې د جوار خفګان په نامو باندې یا د مهمي خفګان په نامو باندې په عامیانه شکل باندې خلک مختلف نمونه باندې دي. د توابل لرونه په ډیپریشن باندې دي چې نور اضطراب ده چې معمولا خلک سترس یا انزایټي په نامو باندې هم یادي او یادي بعض شنه ترس لري، دار لري، وهم لري او د بعض مختلفو شیانو سره حساسیت لري. او نور هغه ناروغان دي چې معمولا موږ تاسو په افغانستان کې د جنون په نامو باندې یادو چې هغه معمولا د هغو امراضو برخه دي چې په طبي شکل باندې څوک نمونه واخلي نو هغه واقعا هغه عادي شکل دی. موږ تاسو د خلک یاد وطن خلک په نمونه باندې صحیح ذهنیت نه رسېږي چې هغه شیزوفرینیا یا سایکوز مریضان دي. نو په هغه شکل په دوه بخشونو باندې تقسیم شوي دي. نور نو معمولا موږ تاسو په وطن کې بدبختانه رواني ډاکټر ته څوک ډېره کمه رجوع کوي یا ورځي که سردرد هم یو راځه کیږي په یو ګولۍ پاراسټامول باندې کیږي یا په بل ضد درد ګولۍ باندې. نو د رواني امراضو جلوګیری د موږ تاسو په وطن کې بدبختانه ډېره کمه ده. بل دغه سیستم د ریفر په افغانستان کې بدبختانه ډېر کم ده. هر ډاکټر ته چې مریض ورسېږي د غوډولو مریضانو متخصص اړ یو ډاکټر په دغه سیستم باندې واقعیا هغه مریضي چې مزمن نسی د حاد شکل نه مزمن حالت لاړه چې بعد لږه نظرونی ډاکټر سره مخامخ کیږي نو هغه مریضان واقعیا بیا د تداوی له هغه سختو شرایطو سره مخ شوي چې هغه تداوی د هغه مریضان بیا ډېره جدي کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سفر سره پاتې شي ور بشو افغانستان ته لږه ځاینه د پهنتون استاد او د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص استاد برات اميري را سره استوديو توصل دی. اميري صاحب ستړي مشي په افغانستان کې د نن وضعیت سره ولدي دا راپور نه وای چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لپاره چې اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي پر خزو او انجونو محدودیتونه لګول شوې د رواني پیښو ګراف هم سره لوړ شوې کڅه هم ما چې وکتل هیڅ وی نړیواله ادارې ارقام نه دی وړاندې کړی. ارقام ټول زاړي دي فقط راپور نه وای چې دغه پیښې زیاتې شوې. تاسو عملاً څه ګورئ؟
تر هر څه مخه به جناب لودین صاحب تاسو ته سلامونه او درناوی. همدارنګه تاسو خوږ میلمه جناب ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم او په څنګ کې د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو به هم ښه یاستئ. زه د استاد د جناب ډاکټر صاحب د خبرو په تایید او لودین صاحب تاسو د خبرو په تایید هو په ورستیو کې رواني ستونزې په افغانستان کې خورا زیاتې شوې دي چې د دې ترڅنګ حتی عامار د سوسایټ یا خودکشي هم مخ په وړاندې روان دي. او بل دا چې همدغه رواني ستونزې او همدغه ژور خفګانونه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، انزایټي او استراب او ورسره په څنګ کې روحي فشارونه د دې لامل شوی دي چې ډېرې د ټولنې وګړي د مخدره موادو په طرف باندې رجوع وکړي او د مخدره موادو په احتیاط کې هم د خلکو یعنی هغه د احتیاط سویه هم ورسره لوړه شوې ده.
او تاسو ډاکټر صاحب چې په دې دګر کې عملاً کار کوي، هم په پانتون کې تدریس کوي او هم خامخا معاینه خانه بلري، مریضان به درته مراجعه کوي. د مریضانو په مراجعه کې مو هم کوم بدلون راغلی؟ یعنی د مریضانو کچه مو زیاته شوی او کنه؟ ځکه طبیعي خبره ده چې کله یو ناروغي یا یو ستونزه زیاتیږي نو ډاکټر ته به مراجعه زیاتیږي. اما په افغانستان کې یو بل ستونزه هم ده چې هغه اقتصادي ستونزې دي، د خلکو اقتصاد سم نه دی، نو ممکن د اقتصادي ستونزو د کموالي له کبله تاسو ته د مریضانو مراجعه هم کمه شوې وي. تاسو دغه وضعیت څنګه ارزوي یا څنګه پرتله کوئ له تیرو 15 کلونو سره؟
جناب لودین صاحب، مخکې د دې نه چې زه دغه سوال په پوښتنې جواب ته راشم، غواړم دغه د ژور خپګان، سټرس یا هم انزایټی ترمنځ بعضې یو څه توپیرونه دي چې زه د دې په اړه اورېدونکو ته لږ معلومات ورکړم. دغه روحي سټرس یا رواني فشارونه دا زموږ ستاسو په ژوند کې همیش شتون لري. یعنی دا چې د ټولنې هر وګړی د ژوند په بعضي فعالیتونو کې یا په روزمره چارو کې له روحي فشارونو سره مخ کیږي، همدا ډول انزایټي یا استراب د همدغو رواني فشارونو له امله رامنځته کیږي، خو دوام یې کم وي که چیرته یو مریض یا یو وګړی هغه عامه معلومات ولري یا جنرال اویرنس یې ښه وي یا د خپل سټرس یا رواني حالت مدیریت کولای شي، نو دومره د تشویش وړ خبره نه ده. اما که چیرته داسې کیږي چې یو وګړی یا یو شخص بغیر له کوم روحي سټرس یا روحي فشار څخه تر دریو هفتو یا زیاتر له دریو هفتو څخه د بعضې اعراض په خپل وجود کې ولري، نو دا خپګان دی، دې ته ډیپریشن وایو. چې دغه هغه اعراض ولایمې زه لږ غواړم ووایم، وروسته به په دې باندې بیا. که چیرته یو څوک د دریو هفتو نه زیات په خپل کانسنټریشن یا خپل هغه تمرکز ضعیف ولري، نشي کولای په بعضي موضوعاتو باندې ښه تمرکز ولري، یا دا چې احساس د ګناه کوي، یا دا چې خپل ارزښت ورته لاندې ښکاري، یا دا چې د راتلونکي ته ناامید وي، او یا دا چې افکار د خپل ځان ته د ضرر رسولو یا د خودکشي یا د مرګ یا داسې فکرونه کوي په چې ګویا زه یو اضافه څوک یم، زه ټولنې ته ګټور نه یم، زه فامیل ته ګټور نه یم، نو زه باید له دې ژوند نه تیر شم. داسې افکار که په یو چا کې وي، یا دا چې خوب یې ورسره مختل شوی وي، یا دا چې په اشتیا کې، یا دا چې په وزن کې تغییرات پیدا کړي، یا دا چې احساس د خستګي، ستړیا یا کم انرژي کوي، نو دې حالت ته مونږ ډپریشن یا دې حالت ته مونږ خفګان ویلی شو. چې په افغانستان کې، بلکې په ټوله دنیا کې که مونږ هغه زاړه امارو ته وګورو، نو 280 میلیونه کسان د ډپریشن نه تقریبا په ډپریشن اخته دي. چې هر کال 100,000 انسانان خودکشي کوي، چې حتی څلورم سبب د مرګومیر هم همدغه خودکشیانې دي چې مونږ د سوسایټي په شکل په دنیا کې لرو. نو په افغانستان کې هم تاسو پوهیږئ چې د ډپریشن لپاره اسباب ګڼ شمیر دي. چې یو خو یې بایولوژیکل کازز دي، چې هغه په مغزو کې بعضې تغییرات دي، د بعضې نیورو ترانسمیټرونو کمښت وي، او بعضې سایکو سوشل فکتورونه دي، انوایرمنټل فکتورونه دي، فاینانشیل فکتورونه دي. که په ساده ژبه ووایو، د افغانستان خلک خورا مشکلات لري، اقتصادي ستونزې له یو طرفه، امنیتي ستونزې له بل طرفه، همدغسې محیطي ستونزې له بل طرفه. نو ټولې اسباب دي په همدې اساس په افغانستان کې، افغانستان یوه داسې ټولنه ده چې د رواني ستونزو لپاره اسباب پکې ګڼ شمېر دي. نو ویلی شو په ډېر اسانه شکل چې هو، د ډپریشن مریضان یا د افسردګي مریضان هم ګڼ دي، او که دا حالت ادامه پیدا کوي، نو که په هره ټولنه کې وي، د ډپریشن مریضان به زیات لیدل کېږي.
او مننه ډاکټر صاحب، اوس که هغه بله پوښتنه هم لنډه ځواب کوي، چې ستاسو د مریضانو په مراجعه کې څه توپیر تاسو ګورئ؟ ځکه دا راپورونه همدا وایي چې د رواني ستونزو او رواني ناروغیو پیښې زیاتې شوي دي، د ژور خفګان پیښې زیاتې شوي دي. تاسو هم په خپله تبصره کې ورته اشاره وکړه چې په افغانستان کې دغه وضعیت له بده مرغه چې راغلی.
لودین صاحب محترم، په امار د رواني امراضو واقعا په افغانستان کې زیات شوی ده. هغه کوم او پی ډی مریضان چې به شفخانو ته مراجعه کوله، چې کوم رواني شفخانی دي په افغانستان کې، د هغوی مقدار هم زیات شوی. یعنی ډیری مریضان مراجعه کوي، چې یو لامل دا هم ګڼلی شو چې لکه مخکې چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه، په افغانستان کې ډیری خلک رواني ډاکټرانو ته مراجعه نه کوي، بلکې بالکل دا د خبره بالکل موږ تاییدوو، 80-85% پورې مریضان ډاکټرانو ته مراجعه نه کوي. خو د دې سره سره نسبت تیرو کلو ته مریضان معاینه خانو ته ډاکټر صاحبانو ته زیاته مراجعه کوي، او همدا ډول هغه وخیمې رواني ناروغۍ چې مخکې ورته ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې په هغه کې جنون او مانیا او همداشان سایکوز یا لیونتوب بعضی حالات دي، د دې مریضانو عمر هم زیات شوی دی. چې متاسفانه موږ باید یو بل ټکی ته اشاره وکړم چې دا مریضان ډیری له 28 کلنۍ څخه تر 15 کلنۍ پورې دغه سینوسال تشکیلوي، چې خورا د اندېښنې وړ پدی دی چې زموږ ستاسو هغه ځوانه طبقه ډیری په رواني ستونزو اخته ده، چې اکثر مریضان یې وروسته له دې څخه چې یو عادي استراب او یو عادي ډیپریشن یا یو عادي روحي فشار درلود اوس په یو لیونتوب حالت کې شفخانه ته مراجعه کوي. یاده چې موږ د دې مریضانو تاریخچه ګورو، نو یو عادي رواني ستونزه درلوده، خو اوس د بایپولر په شکل یا مثال د خبرې دی یو لیونتوب یا مانیا په شکل شفخانه ته مراجعه کوي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین امزای له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خور، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 8 تر 9 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
بله کور ودان ډاکټر صاحبانو را سره وسې راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو سټډیو سره د وسلیدو هڅه کوي او اوریدونکو وصل دی په دې لړ چې غاګي واورو ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادی رادیو ناوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني وکي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري.
یا سلام د ملمنو ته، یا سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته، او دغه رواني تکلیف چې ده ننګرهار کې خپل اوسېګه ما ننګرهار کې په واکان ډیر شوې ده، دا د خپل منګ خپل په سرګم ګورو او لیدلم دی او ګورو دینه بعد بم ګورو کاروبار نشته، خلک تشویش کوي، دغه خلک دغه مرزونه پیدا کړی دی چې کار کې وشي بیا نه په مونږ ته اوس دسې خلک مې لیدلي سبا یې چې سودا پسې کور والی لېږي چې لوګان را وړه هغه چې دوکانو پورې راشي هېر نه وځي بیا لاړ شي بیا راشي وایي بیا هلته ترکاري والا سر ودرېږي چې ما ته کور کې بیا شي. نن ما خپله یو سړی ولید پالماما ته خو نن 3 دفعې لاړې او راغللې ځوان سړی الیکو، نو ما به زه ورته ماما وایم وای والا کور کې زما ماته وای چې دار او دلته چې راشه میر رمې وځي په واکن دغه ننګرهار کې دغه رواني تکلیف ډیر شوی دی، نو دغه ډاکټر صاحبانو نه پوښتنه کوم چې تاسو دغه شوي دي چې دا علت څه شی دی، دا په څه رقم؟ زه خو دا وایم چې دا به وزیرتوب نه دا خبرې اول، او ډیر خلک مونږ کې غلطیږي. مولوی صاحب نه پوښتنه وکړه، وای مولوی صاحب زه خو دغه مونږ کې غلطیږم، وای ته پکې مونږ چې کوي وای تشویش کوي وای تشویش بل خوازې کنه، نو دغه ډاکټر صاحبان نه پوښتنه کوم چې دا اعلامه چې شی دی چې بیا مونږ هم پوه شوي، نو دغه مې غوښتنه
وه. تخپل نوم وانخیسته او دا د ونه ویلې چې ګاونډیان مو یا ماما مو دغه ډول ستونزه لري، خپله څنګه خپله مو انشاءالله حواس هر څه سم دي، تشویش ژور خفګان داسې څه نه خو نه کړیږي؟
افغان ما د ننګرهار نه، زه خپله مې تشویش مې خپله دغه مې ونه کړله مالزه خیر
خپل نوم دل یاد وته کنه.
افغان ما افغان د ننګرهار نه پوجا موږ ته خو محترم اته د تاسو خو موږ نه هیر نه وځي دغه ده زما دغه تشویش ته زغونډه ورسه دغه خپل غاخونه یو بل سره واخه ما چې ناس ما کاروبار نشته اره ما ته وای 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 تا خو کوم ګولې اچول نه ده، نو دغه تکلیف مې پیدا کړی ده دغه غاخونه ام د یو بل سره واخه ما کنه، نو غونډه ورزغه مرض مې پیدا کړی ده د خپل د لاس نه وزګار ما کاروبار نه لرم دغه مرض مې پیدا کړی ده دغه لګ ورځو کې.
په خواد شي کاروبار کو په خواد مصرفيات درلود یا د تحصیل چ شي کو تعلیم تحصیل
نه مخکې مې دکاندار ما دکانداري مې کوله بیا دغه ملاصبان چې راغل دکان نه چلیدل دکان مې خوش کړی یو ځکه مې چوکیس لگاوله د زیروت کوما نو غونډه ورځ نن کور نه وته ما دا اوس راغله ما یو شل دقې مخکې چې د غونډه ورځ کې ما سالي خو روپۍ پوه شوې سودا کړو او سپا او شپېته روپۍ مې د خلکو پیسې وخوړلې لکه چانه چې زیروت کوم شپېته مې د هغې نه وخوړلې او سالي خو روپۍ مې غونډه ورځ کې کار کړو او نه خه ماشومان مې دي کور خرچه را پسې دی نو دغه تشویش لرم ډېر کلکه لرم او دغه په خدای باور وکړه دا مخکې مونږ سره دغه ډبلیو پي کومک کوله اوس دا یې ودرولی دی دغه سبا ته حیران پاتې وي چې مونږ څه وکړو پوه شي.
سلامت اوسئ افغان صاحب، کور مو ودان، ډېره ډېره مننه. ډاکټر صاحب صفا حسنی، تاسو د افغان صاحب پوښتنې لاندې ځواب کوي، عمومي پوښتنې وکړه د عواملو په اړه باندې، او خپل هم وویل چې فکر کوي چې ممکن پر رواني ناروغي اخته وي، ځکه وایي غاښونه ډېر چې همدا کاروبار خراب دی، روزګار خراب دی، نه ماشومان ورپسې او د ورځې مثلا په 40 افغانۍ عاید باندې کله ژوند چلیږي.
محترم لودین صاحب، کله سړی د افغانستان د خلکو ز خپل د دنو افغان د ماوتا افغانان یو ډاکټر صاحب امیر افغان دغه حالت او د سړي د وجود د وېستان راو درې د وجود د ځکه د حالت په هر فرد باندې دی، دا دغه پرونی تحول نه ده، دا ابل ورځنی تحول نه ده، دا تک څلوي کال جنگونه دي، زه خپل دې جنگ قرباني يم، زه ما په اتلس میاشتنی کې خپل پلار لا سور کړای ده، نو دا مشکلات راغلي دي، راځي په وطن باندې دی ورور د کوم سوالونه چې وکړل دا تقریبا یو پکیټ شکل باندې ده، سترس، بیکاری، وضعیت خراب، مکاتب نسته، درس د غریب نه دی ویلې، چې دا یو شی باندې فوکس وکړی یا یا کنسنټریشن پر باندې وکړی چې دوی خپل خوب باندې ودرې یو کار مخه ته بوځي، دکانداری وغه دکانداریونه چلیدله، ملامتی که په بل چای که په هر چای که په دولت ولو که په ملا صاحب دو که په عامي ولو که په عالم ولو، بدبختی راغله ده په وطن کې، مشکلات ستاسو ده، نو دغه دغه خو چې چل هم د دې سترس باز حالات راځي، سترس معمولا په ځړ باندې تاثیر کوي، معمولا په تنفسي سیستم باندې تاثیر کوي، د ځړ ضربان دي اتيږي، سړی تنفس صحیح شکل باندې نه اخستلای، بیخوابي پیدا کوي سړی ته، مخکې ډاکټر صاحب تقریبا دغه تحریکونه په مکمل شکل باندې وکړل، هغه ډیپریشن یا عامي خپګان چې دا هغه د ډاکټر صاحب تعریف ډېر منظم تعریف وو، نو حتی که هغه یو عادي دغه موږ تاسو خلک بعد وخت وایي والا سردرد را پیدا شو، شانه دردی را پیدا شو، د سرد حالاتو کې مې ستنې کیږي، دغه یو حالات چې خپل سړي ته سترس یا اضطراب پیدا کیږي، د مخ تر روان د مخ شکل باندې زی او بل اخره په ډیپریشن باندې اخته کیږي، نو خپل موږ باید معمولا ووته وانی ګو کې چیر دغه حالات راځي روان شنه سره، یا موږ تاسو په جامعې کې روان شنه سن شکر ستاسو زیات دی، هغه ته مراجعه وکي، یو ډاکټر ته مراجعه وکي، ډاکټر صاحب دی روان شنه سره ریکمند کوي وغه روان درمانی ور سره کوي، څنګه زه کولای سم دغه سترس سره مخامخ لاړ سم، د حالات څنګه زه تغیر کولای سم، په کوم شرایطو باندې زه کولای سم دغه خپل خفګان یا دغه سترس مې کم کما، د دې یوې نقطې ته اشاره وکړم، نه هم ماشومان مې نه پېږم چې افغان صاحب څه کولای نه، زه و څلوي کولای نه، دغه خپل سیستم په قالب کې سره برابر کینه، هم ماشومان ماشوم پیدا کول خو دې موږ وي تاسو سید د اسلام مسلمان او مدیات چې اما په دغه باندې هم سره باید یو کنټرول ولري، مخانه غریب به هم له مشکل سره مخامخ دی، به هم له مشکل سره مخامخ کی، د ماشوم زیاتې دل خپل د ماشوم د خواهشاتو پوره کول، د ماشوم د مکاتب او مخارج پوره کول، د مکتب ته تلل، هغه ماشوم له سترس سره مخامخ کی، نو په دې ارتباط باندې ډیره مهمه ده چې دوی وکولای شي له دغه حالاتو سره مخ ته لاړ شي، ملامتي په بل چا باندې نه اچو، دبليو پی کومه کوي یا نه کوي، دولت کومه کوي یا نه کوي، زه خپل باید په خپل قوت درېږم، ډاکټر ته مراجعه وکم، متخصص سره وغږیږم، روانشینا سره وغږیږم، له دغه حالاتو نه راوځم، نو اوس دنیا ما سره کومه کولای شي، نه ډاکټر حسنی سی په المان کې نه سم سره کومه کولای شي، نه ډاکټر امیری سی په کابل کې د طب استاد ما سره کومه کولای شي، هر شخص مراجعه وکم چې نږدې ما څنګه دا ورسمه او ما سره یو څه هغه نیکې لارښوونې راته وځي، روان یا رواني تبابات ما خبرې وکړې سی او بکې یا سایکیټری، دا یو شای نه د سلاټ سره کول الټراساوند باندې تشخیص وکي، بل ورځ جراحه تمریض کی جراح مریض شخص کې هغه تومور راوګست یا عضله راوګستل یا غدای راوګستل یا مریضی اپنډیسیټو لري، که دوه هفته بعد دای کولای شي حتی خپل کار ته لاړ شي، روان یا رواني مریضی د بل هر مریضی نه سخت ده،
رواني ډاکټر یا د روان ډاکټر یا روانشناس واقعا باید د مریض سره په داسې شکل باندې عمیق لاړ شي چې هغه مریض درکړي او مریض دی درکړي. بعض خلک په روان درمانی باندې هیڅ باور نه لري. زه خپل داسې مریضان لرم په المان کې، هغوی ډېر قوي وظیفې لري، انجینران دي، اقتصاددانان دي، اوچته سطح د زندګي لري، اما حالات سترس داسې کړي دا زیات کار له منځه وړي. وایي کله چې هم ماته تلیفون راځي وایي زه ورخطا شم چې څه وکړم، دا تلیفون راته راځي. نو شرایط د زندګي تنها غربت نه ده، تنها فقر نه ده، یو عالم نور فکتورونه دي. سترس بیرونی فکتور دي، ما د وجود عکس العمل دي، ما وجود په دې مقابل کې رقم عکس العمل کوي. دا عیناً شکل باندې یو انتانی مرض دي، ما وجود څومره قوي ده، ما فید وجود مې څومره قوي ده، تر رقم انتانی مرض دي دفاع کولای سم. په دې ارتباط باندې افغانستان بدبختانه له دې حالاتو سره مخ ده او موږ باید یو بل ته لاس ورکړو. زه همیش حاضر یم چې تاسو راډیو لاره نه دوستانو سره بل شي خودی ما د لاس نه کیږم. نن ما قسم به خدای خپل وختونه سره ضرب ومن فکر له دغه وخت راغلم ملک وته وانیږم د ملت هم یو اسی خیر ورسیږي.
نو ډاکټر صاحب ډیر مننه، سلامات او همیشه زموږ ډاکټر صاحبان دغه لطف کوي زموږ خبرونه ته چې کوم مجموع کې سابق یو سات دری او سات پښتو دوا ساته معمولا زموږ ډاکټر صاحبان دغه قرباني ورکوي خپل وخت سره لري چې لو تر اتو بجو لا تو تر نه بجو داسې وخت وي چې په اصطلاح د ډاکټر صاحبانو د عوایدو وخت وي، همدغه کار د کار وخت وي. اما ډاکټر صاحبان د خیر ویسي همیشه هغه خپل دینی وجیبه ادا کوي، راځي موږ سره برخه اخلي او ان شاء الله چې دا به ورته په جاریه صدقو کې حسابېږي. همدغه د کومک یوه لاره ده چې سړی یوه خبره یوه ښه سپارښتنه وکړي، ممکن زرګونه کسان زموږ تازه غږ د اوس واوري او استفاده ترې وکړي. کور ودان ډاکټر صاحب، زه بیرته ډاکټر صاحب
امیری صاحب یو ډېر ثانی زه به یو ډېر ثانی شل ثانی ډېر ثانی د افغان صاحب توم افغان صاحب همت له لاسه مه ورکوي. سهار ته راجګیږي وختي راجګسي، له مثبتو فکرونو سره راجګسي، بیا له منفي فکرونو سره مه راجګیږي. یار نن بیا سوداونه سم کړلې بل بونه څنګه کې په یو جب کې بلس مثبت فکرونه په بل جب کې پنځه منفي فکرونه په دې پنځه مثبتو فکرونو باندې دغه تاسو کور کولای شئ. همت بالی په کو درګی روان شنا سره متماسونی سي، ډاکټر سره متماسونی سي، خپل عبادت په مستقیم شکل باندې ودرېږي. تشويش راځي، مونږ غلطيږي، اما باید ثابت اوسېږي او استقامت ولري.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سپیدې له چې دغه سپارښتنه نه وازی افغان سي، بلکې هر هغه کس چې زموږ غاوري له رادیو نه او د غستونز او مشکلات لري باید د غسپارښتنې عملی کی او همت له لاس ورنه کی. ډاکټر صاحب مری دلته یو بحث تاسو مخ کې مطرح ک او عوامل پاړه باندې مخ کې افغان صاحب هم پښتنه وکړه چې دوه ډول عوامل دي، یو بیولوژیکي عوامل دي او یو هم محیطي عوامل دي. دغه بیولوژیکي عوامل کې ارثیات څومره رول لري یا جنټیکی بحث پکې څومره مهم دی؟ آیا کې او کس کورنۍ مثلا مور یا پلار پروانی ناروغي باندې اختوي یا مثلا جوار خفغان باندې اختوي دغه راتلونکي نسل ته هم انتقال دل شي او کنه؟ دا بحث پکې د جنټیک ډیر مطرح نه دی په جوار خفغان او مجموع کې پروانی ستونزو کې.
لودین صاحب ډیر ښه پوښتنه ته اشاره وکړه. دلته دوه موضوعات دي، یو دا چې ډیپریشن وو ارسي بود لري، امکان لري چې دا فاميلي بود ولري، پلار مور خصوصا مور چې کله د حمل په وخت کې یا د حاملګي په وخت کې رواني ستونزې ولري، په دې کې ډېر امکان دی دشته چې زموږ تاسو په مغزو کې بعضي کیمیاوي مواد چې موږ ورته نیورو ترانسمیټر وایو د دې په کمښت یا زیاتوالي کې رول ولري. اما دوهم باس او اساسي او مهم باس دا ده د پلار مور خوې چې کله یو ماشوم له هغوی سره ژوند کوي، دا ډېر او ډېر مهم باس دی. دلته د پلار مور خوې یا د هغوی رواني حالت په ماشوم مستقیم اغیز لري. که چېرته دا ماشوم له داسې یو مور پلار سره یا په داسې یو کورنۍ کې رالویږي چې هغوی پلار یو ډول مخرشیت کوي، پلار یو ډول لفظي خشونت لري، پلار او مور په منځ کې جنگونه وي یا د کورنۍ د غړو ترمنځ خفګانونه وي، نو دا د ماشوم په راتلونکي رواني حالت باندې ډېر تاثیر لري. دا ماشوم به په آینده کې مخرش وي، دا ماشوم کلویږي، نو د ده قضاوت اکثره ښه نه وي، د اکثره احساس د کمښت کوي، احساس د داسې یو حالت کوي چې دی ګویا جرأت نه لري، دی د خلکو په مخ کې خبرې نه شي کولای. نو دا په خپله چې کله یو انسان جناب الدین صاحب په یو ټولنه کې ځان کم احساسوي یا ځان کې د یو شي کمښت احساسوي یا دا چې دی په خپل اعتماد باندې ښه نفس ونل په خپل نفس باندې ښه اعتماد ونلري نو دا په آینده کې دی نشي کولای چې حتی هغه د خپل استعداد څخه څرګندونه وکړي خپل استعداد ښکاره کړي خپل جرأت وښيي هلته نو دا ډیری تاثیر لري په
کور ودان. ډاکټر صاحبانو ډیره مننه. سلامت اوریدونکو تاسو کولای شئ چې موږ ته اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمیره یو ځل بیا درته وایم چې که تاسو ښه انټرنیټ لرئ کولی سئ په کم لګښت سره زموږ واتساپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ. 00420032318111. یو شمیر اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه هم نظرونه راته پریښي دي، پوښتنې کړي دي، او واتساپ شمیرې ته هم ځینو اوریدونکو مخکې له مخکې نه پوښتنې رالیږلي. یو اوریدونکي دلته په واتساپ کې خپل پیغام رالیږلی، پوښتنې کړي ده، دا پوښتنه به واورو.
السلام علیکم نبی الله زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. لودین صاحب ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام په ډیر احترام. ترڅنګ د اړوند موضوع په اړه دوه پوښتنې. لومړی ډاکټر صاحب محترم، کوم چې تاسو وګورئ په کلیوالو سیمو کې تر یو حد ډیر تر سترګو کېږي، خاصتا په ښځو کې دا مشکل ډیر تر سترګو کېږي. کله چې یو کس یا یو ښځینه بې وشه کېږي، بې صده کېږي، هغه کسان وایي یا کورنۍ داسې فکر کوي وایي دا پیریانو ونیوي، نو آیا د پیریانو او رواني مشکل ترمنځ توپیر څه ده؟ دوهم، ځینې کسان همدې ته پیری ته ورته مشکل سره چې مخامخ کېږي داسې رواني مشکل هم ورته ویلای سو فکر کوم، هغه مرګای پیری ده. مثلا یو کس تر پان ځان غورځوي، چا ته ځان غورځوي، ورته ځان اچوي، همدې ته ورته ورته نوري او نوري. نو دا د پیری او د مرګي پیری ترمنز هم دا شان د رواني ناروغي ترمنز توپیر او فاصله شته ک ټولي هم دې ته موږ رواني ناروغي ویلی سو.
زابلای صاحب زموږ دایمي اوریدونکو ول غزنی نه اړیکه نیولې و. ډاکټر صاحب حسنی، تاسو اتمان د زابلی صاحب پښتنه اوریدلې دي، موږ هڅه کوو چې بیرته له ډاکټر صاحب حسنی سره اړیکه ونیسو. فکر کوم حسنی صاحب دا مهال موږ سره سټوډیو کې نه دی وصل. ډاکټر صاحب امیری، تاسو کرا سره یې تاسو د زابلی صاحب پښتنه جواب کوي. زابلی صاحب پښتنه درلودله، اتمان تاسو اوریدلې کوم نوې اوریدلې زه در سره مرسته کولای شم که اتمان مو یاداشت نیولې مهرباني.
ما جناب لودین صاحب، ما د زابلی صاحب پښتنه بالکل واوریدله. زه دې ته ډیر لیوال یم چې موږ تاسو یو ورځ یو مشخصه برنامه په همدغو موضوعاتو باندې ولرو، ځکه چې جناب لودین صاحب په افغانستان کې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب حسنی وفرمایل، دغه رواني ستونزې ډیری خلک له دې څخه ډیر غلط باور لري. زه د مثال په ډول وایم، میرګي د یوې عصبي ناروغۍ چې موږ ورته اپلیپسي وایو دوهم نوم دی. په عربي کې ورته سارا وایي، زموږ تاسو معمول افغاني نوم ورته میرګي دی. میرګي پیری نه دی، میرګي د کوم پیری نوم نه دی. موږ اکثره جناب لودین صاحب اکثره اوریدونکي شاید زما غږ اوري، ډیری اوریدونکي له ما سره اکثر د اوریدونکي داسې فکر کوي چې ډاکټر صاحبان په پیریانو باور نه لري، یعنی دوی د پیری لشتون څخه منکر دي. د پیریانو لشتون څخه زه منکر نه یم، پیریان بشتون لري، خو پیری له انسان سره څه اړیکه لري؟ دلته ماته هم سوال دی، او ډیری هغو کسانو ته څوک چې په دې مورد کې مطالعه کوي هغوی ته هم سوال دی، پیری له انسان سره څه اړیکه لري؟ پر اعظم دی زابلی صاحب پښتنې ته، هغه ډیری ښځې یا میرمنې چې په کلیوالو ساحو کې دغه ډول ستونزې لري چې ګویا په دوی پیریان دي او دوی ډول ډول اعراض لري، لکه خپل ویښتان شکول، خپل ځان ته ضرر رسول، یو ډول چیغې کول، یو ډول خبرې کول، ګوري دا نفسیاتي رواني ناروغۍ دي چې هر هغه میرمن چې کله د دې رواني بوت پر دې باندې دومره غالب شي چې دا د هغه خپلو سالمو غوښتنو پوښتنه نشي کولای یا خپلې سالمې غوښتنې نشي کولای له جانب مقابل څخه، نو په دوی غواړي چې د هغه جسمي یا رواني اعراضو په ترڅ کې دوی هغه خپل هدف ته ځان ورسوي. لودین صاحب، زه لږ را مختصر کوم. د مثال په ډول، یو مېرمن چې کله غواړي د خپل خاوند محبت لاسته راوړي، نو دوی هغه مستقیم ډول ځان نشي اثباتولای، نو په څنګ کې بعضې اعراض په دوی کې پیدا کیږي، یا دا اعراض د دوی په اختیار کې وي یا د دوی په اختیار کې دی. نو د دې سره په څنګ کې چې ګویا زه مریض یم، ما ته د یو ډول توجه دی وشي تر څو پورې ما ته هغه محبت راکړل شي، نو یو ورځ به انشاءالله موږ په دې باندې جدا برنامه لرو. راځم مرګي مریضي ته، مرګي ته موږ پیری نه وایو جناب زابلای صاحب. مرګي یو ډول عصبي ناروغي ده چې په دې عصبي ناروغي کې په مریض باندې اختلاج راځي، او دا اختلاج یو ډول شخید عضلاتو پیدا کوي. کچیرته دا سړی ولاړ وي نو غورځیږي، کتر څنګه اور وي اور ته غورځیږي، کتر څنګه اوبه وي اوبو ته غورځیږي. دا د ده په اختیار کې نه وي، حتی دا چې خپله ژبه په غاښونو باندې چیچي، یعنی ژبه غوڅوي، او همداشان ورسره رینی متیازې یا ادرارې په غیر اختیاري شکل خارجیږي او د ده د عدم اقتدار د ادرارو پیدا کیږي. نو اپلیپسی یا مرګي یوه عصبي ناروغي ده، او دا ته چې دا نورو اعراضو ته دې اشاره وکړه لکه په ښځو یا میرمنو کې چې ډیری لیدل کیږي، نو دا رواني ستونزې دي. زه له جناب زابلي صاحب څخه یوه پوښتنه لرم، ته به ماته دا ثابته نه کړې چې په آلمان کې په کومه ښځه پیری راغلی، یا ته به ماته دا ثابته نه کړې چې په امریکا کې په کومه ښځه پیری راغلی، یا دا چې په نورو ټولنو کې ولې زموږ په ټولنو کې دا مشکلات ډېر دي؟ ځکه چې دلته د موږ تاسو کورنۍ اړیکې مشکل لري. د مثال په ډول یو سړی د یوه میرمن لري، په څنګ کې یې هغه میرمن اولاد هم لري، هر څه لري، زی یو بل چا سره واده کوي یا یو بل میرمن هم راځي، نو د دې دواړو ترمنځ هغه عدالت او مساوات نه مراد کیږي، په څنګ کې دا ډول ستونزې رامنځته کیږي. نو پیریان جدا بحث دی، انسان سره اړیکې د دې پیریانو دا بیل موضوع ده چې ما تر اوسه پورې جناب لودین صاحب ډېرې هڅې مې کړې، له ډېرو علماو سره غږېدلی یم، خدا چې پیری له انسان سره څه اړیکه لري ما تر اوسه جواب نه دی
ورکړی. کور ودان امیری صاحب ډېره مننه.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، دا شکرې ناروغي چې ده اکثره دی
زړه د انسان په وجود کې، که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسېنا وسلم، په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
اوریدونکو ته به نوبت ورکو، یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، د سره به خبري وکړو چې څه پوښتنه لري، څه نظر لري. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادي رادیو نوري.
او بیا ستړي مشي لودین صاحب، سلامونه مې قبول کړه، سلامونه تاسو ته او تاسو درانه دواړو مېلمنو ته، ډاکټر صاحبانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. قاری صاحب پښتون، ستړي مشي له جوز جان.
تشکر، خدای دې خیر درکړي دواړو ته. خبره داسې ده چې دا دغه ډاکټر صاحب پیشنهاد چې دا وکړي دا ډیره ښه خبره ده، ولیکن دا نوري خبرې چې وکړي پر دا نورو خبرې خلک دلایل لري. دغه پیشنهاد چې دا وکړي چې تاسو د مرګیو د جنیاتو په باره کې یو جلا برنامه جوړ کړئ، نو زما هم دغه پیشنهاد دی، جلا برنامه جوړ کړئ، هم ډاکټر صاحب مبارک راو غواړي، هم علما راو غواړي چې پیری شته د انسان سره که نهشته. زه دا وایم چې شیطان لکه شیطان چې د انسان سره شته، دا به ډاکټر صاحب ومني. دا په قرآن کې اشاره ده، په قرآن کې په کثرت باندې و جن ته اشاره شوې ده چې جن د انسان سره شته. داسې دې نه وایي چې باید یې بیا به نه وي، شته جن د انسان سره. دا چې دی وایي په امریکا او په جرمني کې نهشته، هغه خبره بل ځای ده. دا پیری کفر هم لري، اسلام هم لري. دا پیری دوه قسمه دی، جنیات. نو تاسې داسې وکړئ، اوس ما او ډاکټر صاحب دلایل نه سره ویلی، تاسو یو جلا برنامه د په باره کې د مرګي یا په باره کې د
موږ داسې فکر کوم، څو نه مخکې موږ هم دې باندې یو خبرونه
درلودله چې علم په خبره پوي، په دلایل پوي، په قران او په حدیث پوي، هغه راوغواړي ان شاء الله تعالی دا خبره ثابتي.
او پښتون سه موږ څو نه مخکې په همدې باندې خبرونه درلودله، په همدې مرګي باندې یا همدې عصبي ناروغي باندې فکر کوم، شاید دوه میاشتې شاو خوې تیرې سي وي. هلته هم ډاکټر صاحب ورته سپارښتنه درلوده، البته بل ډاکټر سه موږ سره په خبرونه کې ویل چې مرګي چې دا مجموع کې عصبي ناروغي دي او ډیر دغه پیریانو نیول او ډیر طبي ریښې نه لري، البته دینی ریښې ممکن ولري. هغه به ستاسو په ټکو ښه ده چې یو بحث ته پرېږدو چې خپله ډاکټر صاحبان خپل علمي او طبي دلیل ووایي او علما ورته هغه خپل دینی توجیهات وړاندې کړي. اوس پښتون صاحب، موږ په دې رواني ناروغیو باندې خبرې کوو چې رواني ناروغۍ هم په افغانستان کې ډېرې دي. تاسو د رواني ناروغیو په اړه باندې څه وایئ، څه پوښتنه لرئ؟
نظر ورکوم، ولیکن لودین صاحب تاسو باور وکړئ چې دا خبره خپل رئیسانو ته ورسوي، هغه څوک چې تاسو تنویلی ډاکټر صاحب راوغواړي، علما راوغواړي، چې دا خبره د قرآنی لحاظ هم ثابته شي او د طب د لحاظ هم ثابته شي، تر څو چې طب و شریعت په ټکر کې رانیسي. موږ ډاکترانو ته ډېر واقعاً احترام لرو، دوی قهرمانان دي، غازیان دي، د امراضو په مقابل کې دوی په خط اول کې د امراضو ولاړ دي. شفا خو د خدای په لاس، دوی مسبب الاسباب دي. موږ د دوی سره مناقشه نه لرو، صرف په شریعت باندې باید دا خبره ثابته شي د طب د لحاظ. نو اوس رالو خبره د رواني ناروغۍ ته. لودین صاحب، په افغانستان کې مخکې هم رواني ناروغۍ وې، ولیکن اوس متاسفانه دا رواني ناروغۍ په تل حال کې زیاتې شوې دي. هغه ښځه چې مسکینه وي او اولاد یې پرژاړي، هغه طبعا په رواني ناروغۍ اخته کېږي. هغه ښځې چې کوچنۍ وه ورکول کېږي، په کم سن کې بیا په کم سن کې واده کېږي، بیا لوی کور ته لویږي، بیا خدمت ځینې غوښتل کېږي. هغه چې بیا خدمت ونه کړي، هغه په رواني ناروغۍ اخته کېږي. هغه ښځې چې خپل په خوښه نکاح ته نه پرېښول کېږي، هغه په دغه ناروغۍ اخته کېږي. هغه خلک چې فقر اقتصادي لري، د ښځو ماسیا وه کوچنیان او نران هم په اخته کېږي په دې رواني ناروغۍ، یا په روحي ناروغۍ، یا په ژور خپګان، په دغو ناروغۍ اخته کېږي. زما ډاکټر صاحب سره یوه پوښتنه دا ده، پوښتنه ځینې کوم چې دغه ناروغي، رواني ناروغي که چیرې علاج ونه شي څونه خطرناکه ثابتېږي او نورې کومې ناروغۍ پیدا کولی شي؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې دغه رواني ناروغي په څونه عمر کې تداوي کېږي؟ یعنی تداوي څو ده؟ انسان باید څونه څو میاشتې تداوي وکړي چې دغه رواني ناروغي ورکه شي؟ ولې زه دا خبره په دې وکړه چې زما خپله خانوم هم په دغه رواني ناروغۍ وسخته ده.
و ډېر مننه قاری صاحب پښتون، سلامات اوسئ، کور ودان. ډاکټر صاحب حسنی، تاسو د پښتون صاحب پښتنې اتمن واورېدلې، تاسو ورته څه ځواب لرئ؟ مهرباني.
لودین صاحب دماغ قطع ده، نه پوهېږم څه رقم کیسه ده.
او ستاسو غږ وصل دی ډاکټر صاحب، حسنی مهرباني وکړئ، تاسو د کولی شئ د پښتون صاحب پښتنه ځواب کړئ.
دغه زمونږ بحث تقریبا د سیاسي شکل باندې سو کنه، هغه طبابت نه وي خواته لاړو. ډاکټر صاحب ډېرې کې او نه کې مشورې ورکړي، ډاکټر صاحب امیری او پښتون صاحب کومې خبرې څه وکړي؟ دای هم مسلمان ده، ډاکټر صاحب هم مسلمان ده، مونږ ته شکر الحمدلله ټول مسلمانان یو. مسلمانان یو، په قران کې صراحت ذکر راغلی د جنستا، په دې کې هیڅ شک نشته او هیڅوک رد کولای نشي، ځکه مونږ تاسو قران شریف دی، مونږ هغه اساسي کتاب دی، په موږ باندې باور لرو او دا قران شفا هم د خپل تر یو حد تر هغه اکثریت حالاتو کې مونږ تاسو په وجود باندې تاثیر کوي او ظاهر سجګي ګور کلمه وایي، مونږ ته یو خاص طاقت را بخي. دی اپیلپسی یا د سره یا د مرګي په ارتباط باندې نه غواړم ډېر خبرې وکړم، ډاکټر صاحب خبرې وکړي. دا مطلق یو عصبي ناروغي ده، دا باید نه دی رواني ډاکټر صاحب، هغه ډاکټر صاحب دا یا زه یم، نه ماته مراجعه وکړي نه ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي، دا باید ډاکټر عصبي ډاکټر ته، هغه نیورولوژیک ډاکټر یا نیوروسرجن ډاکټر دغه ته مراجعه وکړي او مطلق معاینات وکړي چې هغه سټي سکان ده یا ایم آر آی ده، واغ علت معلوم کړي علت څه شی ده. نو بعد لغنه بیا تداوی هم امکان لري او په صورت کلی باندې تداوی کیږي. پاتې څوغه مسایل مکوم ته ډاکټر صاحب اشاره وکړه، دغه رواني ناروغیان دي، بدبختانه دي مونږ د جامعې دغه علم سطح دومره لوړ نه ده تللی. هم چنان پښتون صاحب ډیره ښه خبره وکړه، هغه پیغله چې په خپل خواخه باندې نکان سي کوله، یعنی کنه د کړي هغه پیغله چې په کم سنو سال کې واده سوي دی، غټ کور ته تللی، د مشکلاتو سره مخامخ دی. ډاکټر صاحب یو نقطه ته مشوره وکړه چې هغه د توجه جلب کولو نقطه دا نه سی کولای چې په بل شي باندې هغه توجه جلب کړي یا اظهار وکړي د مینې او د محبت. بدبختانه د مونږ داسې حالاتو رسېدلي وو، هغه کور ته چې ښځه راوده وو، دا نه وایم زه په اروپا کې ژوند کوم، د ښځې حق یا کومه مسله ده، هغه نه مینه ستا ده نه محبت ستا ده، او نه هغه په یو شکل د غلام راولو کور ته. خدای وکړي چې دغه ما خبرې څوک بد شکل باندې توجه نه کړي. نو د مرګي او د ایپیلپسي ترمنځ په صورت کلي باندې توپیر ده؟ په هیڅ وجه باندې مرګي نه سو ویلای چې دا ایپیلپسي ده، ایپیلپسي یو خاص مرض ده.
او ډاکټر صاحب وبخې کې د قاری صاحب پښتون په دې پښتنه باندې تم سي چې همدغه د رواني ناروغي علاج وای کوونه سي ستونزې زیږوي، ځکه چې بحث هم کم دی او ریدونکو هم منتظر دي چې بحث سره راټول کړئ. سو مهرباني.
بالکل بالکل بالکل. نو د رواني کوم مختلف امراض دي، یو مرض نه ده. نو د پښتون صاحب د خبرې په یا د سوال په جواب کې زبېدا وایم چې هر مرض تداوی لري، مختلف مرضونه باید تشخیص شي. هغه که چیرته عادي سترس یا په یو شکل باندې تداوی کیږي، په ډېر لنډ وخت کې تداوی کیږي، هغه علت باید پیدا شي. ولې علت دغه سترس شي ده یا دغه اضطراب، او یا مخکې د ډاکټر صاحب ورته مشوره وکړه چې هغه ژور خفګان ده. ژور خفګان ډاکټر صاحب ډېر ښه تشریح وکړه. دغه په ډیپریشن کې زیاتره ایرسي رول کم ده، هغه د محیط رول ده چې څومره پرخاشګري په دغه فامیل کې موجوده ده. اما ارسي رول په وخت کې راځي، لکه ډاکټر صاحب چې ویلي کله چې مور حامله وي او د سترس سره مخامخ حالات پیدا کیږي، ژور خفګان تداوی مربوط دي دغه مرض مریضي څومره دوامداره ده. دا له دوه هفتونه ده په دې خوا د ډاکټر مخکې درې هفته اشاره ورته کړم، دوه هفتونه هم سره تشخیص کولای شي، یا له درې میاشتونه را په دې خوا، یا د شپږ میاشتونه را په دې خوا، یا له دوه کلونه را په دې حاد شکل کې ده که مزمن شکل کې ده. نو تداویان مختلف دي، دوايي شکل باندې هم دي، روان درمانی دواړه باید مخ باندې لاړ شي. هم روان درمانی بد وختونه هم په مملکتونو کې روان درمانی باندې خلک ډیر باور نه کوي. کله چې هم ډاکټر تلاش نه روان درمانی وای دا عادي خبره دي. روان درمانی ډیره مهمه ده د مریض باندې، تداوی په ارتباط باندې، و هم چونان دي ادوی لاړ نه د مرض په تشخیص او د مرض په حد مزمن بدن باندې کی. او بل هغه مرضونه دي چې هغه سایکوز ده، نو هغه باید که په اول وختونو کې تشخیص نشي، دغه تداوی ډیره سخت ده. هغه به مختلف برخو باندې وشل څه وي، د سپګر باندې که زه اوس وګورم کې تقریبا 2 ساعت درې ساعت دربار
نشي. بالکل، دا ډیر لوی بحث دی ډاکټر صاحب. سلامات سه کور ودان د تفسیرین مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو ته نوبات ورکوي چې منتظر دي ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د ازادي رادیو اوري.
سلامونه لوجن صاحب، ورشه جوړ په خیر خیراتي.
او ډیره مننه، مهرباني وکړئ تاسو څه پوښتنه لرئ یا څنګه صاحب زموږ اوریدونکو دي؟
لوجن صاحب اورور
اورم غږ مورم اسک زای سه مهرباني. خدای اسک زای سه اړی کا پریش ولا یو بل اوریدون کې دلته لوړان نه خپل پښتنه را لګلې دا به وورو چې سوای.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمن الله تاسو ته میسج پرېږدم. ډاکټر صاحب نه زماده پښتنه نه چې زه بازي وخت کې هیڅ ستونزه مشکلات نه یادې ما جوار خفګان واخلم، او کغم که خوشحالی هم وي زما یو نیم وخت په زړه کې مې خفګان وي او هیڅ ستونزه وجود نه لري، همدا خوشې زړه مې تنګ وي. نو دې نه پوهېږم چې څه یې علاج وکړم، علت یې څه دی؟ ډاکټر صاحب مې دا پوښتنه ده که دا پوښتنه ورته جواب کړي.
او کور ودان امان الله او خپل زاینه خودل ډاکټر صاحب امیری تاسو اتمن د امان الله خان خبر اوریدلی دی وای کله ناکله هیڅ نه وی اما په زړه باندې وای غم جان یم څو وای امان الله خان ته
جناب لودین صاحب د امان الله خان پښتنه مې واورېدله مخکې له دې چې د امان الله خان پښتنه جواب کما جناب پښتنځوی ما فکر کوم خبرې درسته دار کې نه کړی ما په شروع کې ویل چې ډیر ډاکټر صاحبان په دې تورنیږي چې دوی ګورل پیریانو نه منکر دي، پیرینه هیڅ ډاکټر منکر نه دی. اما ما یو ټکی ته اشاره وکړه چې رابطه یې له انسان سره په دې باندې هیڅ ډاکټر ته دا موضوع واضح نه ده، نه ما ته واضح ده، نه جناب ډاکټر صاحب ته واضح ده، په دې باندې موږ نه پوهیږو. دوه مرزمه د امان الله خان پوښتنې ته، امان الله خان که چېرته دغه اراض ولایم له درېو هفتو څخه زیات لري نو دته بالکل ویلی شو چې ممکن د ډپریشن ولري، یا دلیل به کدیدنه پښتنه وشي چې دا ناروغي تاسو له کوم وخت نه اولی پیدا شوه. لکه ګوري مخکې زموږ تاسو یو اوریدونکو تماس نیول او یا ټلیفوني ارتباط یې ولمن سره ویلي چې اقتصادي ستونزې لرم، نه اولادونه لرم، نشم کولای، یعنی 30 روپۍ می ګټلې دي او 70 روپۍ می د سرمایینه پړلې دي، نن ورځ چې 30 روپۍ مچې مصرف کړی. ګوري نو د هرې رواني ستونزې لپاره یو ټریګر موجود وي، د هرې رواني ستونزې لپاره یو سبب موجود وي چې د همغه بیس په اساس باندې یو چاته یو رواني ستونزه پېد. خو په هر حال دته مشوره ده چې ګرانه مخکې ډاکټر صاحب د نقطې ته ډیره ښه اشاره وکړه، یوازینۍ لار او ښه لار روان درمانی ده.
هغه روانشناسان الحمدلله موږ په افغانستان کې لرو چې کلینیکل سایکولوژیستان دي، کلینیکی روانشناسان دي، له هغوی سره ته یو دوه جلسې باید روان درمانی واخلي. هغه تا ته بعضې لارې چارې ښیي چې ته دغه خپل رواني حالت څنګه مدیریت کړی شي، هغه تا ته بعضې لارې چارې درښیي چې ته څنګه وکړی شي له هغه د ژوند له ناخوالو یا مشکلاتو سره مبارزه وکړي. که چېرته هغه درته مؤثره نه وه یا نه دي شوای کولای چې په دغه خپل حالت باندې غالب شي، نو په هغه صورت کې بیا ممکن یو څه دوا هم درته توصیه کړو یا یو څه دوا هم یو متخصص د رواني امراضو ته مراجعه وکړي تر څو هغوی درته یو دوا هم توصیه کړي.
او ډاکټر صاحب امیر هم دې مسله کې لږ زره تمکیږ دا بس مهم دی. مخکې ورته ډاکټر صاحب حسنی هم اشاره وکړه چې اکثرو مواردو کې په افغانستان کې خلک ډېر ارزښت نه ورکوي همدې سلام مشورو ته چې ورسي رواني ډاکټر سره سلام مشوره ترې واخلي. دغه په افغانستان کې پخوا په جمهوریت کې ما چې په کابل کې کار کول رسنیو سره بیلابیل موسسې وې نړیواله او دغه سی بنسټونه تمویلول ډاکټر صاحبان استخدامول یا هغه کسان استخدامول چې غوی رواني پلو متخصصانو بیا خلکو ته وړیا مشورې ورکولې. اوس فکر کوم یو څه د دوی فعالیتونه پکې شوي. دا مهال د روان درمانی یا هم د رواني سلام مشورو مرکزونه څومره په افغانستان کې فعال دي، خصوصا په کابل کې؟ یعنی په وړیا توګه دا سی فعالیتونه لا هم شته چې کسان چې دغه سیستم زده لري لکه امان الله خان ورور چې کوم سیستم زده کړو دی مثلا نور اوریدونکي دوی مراجعه وکړي ورسی اول ته په وړیا ډول مشوره ترلاسه کړي، ځکه د اقتصادي پلوه خو دا کسان په دې دا واسه ممکن نه لري چې هر ورځ لاړ سي او نه کې یو ځل فیس ورکړي. ډاکټر صاحبانو ته
جناب لودین صاحب په کابل په سطح باندې د روانشناسي یا کلینیکی روانشناسي مرکزونه لرو الحمدلله شته، او هغه مصرف هم یا هغه کوم فیسم چې د مریضانو نه اخلي ډیر زیات نه دی، نو حتی بعضې داسې مرکزونه هم شته چې په لومړیو کې فیس اخلي او وروسته بیا څو جلسې له هغه خپل ناروغ سره په وړیا شکل کار کوي. وروسته د دې نه د ډبلیو ایچ او لخوا هم یو پروګرام دی چې دا پروګرام په ډیریو کلینیکونو کې تطبیق کیږي. البته هغه دولتي کلینیکونه چې کوم متمرزان مراجعه کوي هغه کچیرته رواني بخش لري او کینه لري، مثال په ډول ډبلیو ایچ او یو پروګرام لري چې په دې پروګرام کې دوی هغه د نورو بخشو ډاکټرانو ته بعضې ټرینینګونه دایر کړي دي، هغه په دې پوه کړي دي چې تاسو له خپل مریض سره لس دقیقې پنځلس دقیقې یا شل دقیقو پورې روان درمانی وکړي، دوی ته بعضې لارې چارې پیشنهاد کړي، دوی ته بعضې لارې چارې وښيي چې دوی له خپل سترس یا خپل رواني حالت سره مبارزه وکړي. یا ډېرې داسې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا هم ځینې پروګرامونه ول چې هغه میندې چې هغوی به اقتصادي ستونزې لرلې یا دا چې په کورنۍ کې داسې څوک نه لرل چې دوی ته هغه د کور سرپرستي وکړي، نو دوی ته بعضې پروګرامونه لرل چې بعضې کسبو کارې ورته ښودلو یا بعضې کارونه په ماشومانو کې یا هغه روږدو کسانو کې. نو دا ټول هغه لارې چارې دي جناب لودین صاحب چې کولای شي له یو انسان سره هغه موارد چې د دې سټرس راپاروي یا هغه حالت چې د روحي حالت خرابوي له هغو سره مبارزه وشي. په افغانستان کې خصوصا په کابل ښار کې چې له نورو ولایتو څخه زه هم خاص معلومات نه لرم چې د روانشناسي مراکز به وي او کنه، ولی موږ په کابل کې الحمدلله لرو روانشناسي مرکزونه شته چې هلته کلینیکي روانشناسان شته، له دوی سره سایکوتراپي کوي چې مخکې ورته ډاکټر صاحب هم اشاره وکړه، سی بی ټی یا کوګنیشن بیهیویرل تراپی یعنی یاد سي نور نور میتودونه دي چې د مریضانو
لپاره کوي. اوریدونکو کې دغه زموږ او تاسو غاوري دوی دغه خبري واوري او کچیرته دغه سیرواني ستونزې لري یا مثلا جوړ خفغان باندې اختوي یا هم ویره ورسروي، نو که دا چې مراجعه وکي حتمان په دولتي کلینیکونو کې او څنګهستا په دولتي روغتونونو کې چې دوی ته سلام مشورې ورکي په وړیا یا هم په لګ فیس سره.
دا جناب لودین صاحب د پرابلم مینجمنت پلس یا پی ایم مانوال په نوم یو پروګرام دی چې اکثر ډاکټر صاحبان په هغه یا د ایم ایچ جی ایف په نوم باندې مینټل هیلت ګیپ اکشن پروګرام ورته وایي. دا اکثر پروګرامونه د ډبلیو ایچ او لخوا څخه په بعضې کلینیکونو یا بعضې
کور ودان امیر صاحب ډېره مننه. یو اوریدونکو راخلو ممکن د خبرونې وروستی اوریدونکو وي ځکه بیا بحث سره رانغاړو. ستړي مشي ازادي راډیو اوري مهرباني غږ مو وصل دی خبرې وکي. ښه دغه اوریدونکو سره فکر کوم زموږ اړیکې کې ستونزه لري. مهرباني وکي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري، ستاسو غږ سټډیو سره وصل دی. خا فکر کوم د غوریدون کې زموږ غاګ بیرتنا او ریپار الکور ودان چاړي کې نیول و ډاکټر صاحب حسنی راځي چې باس لګ لګ سره راټول کو دغه د ټولنیز ژوند خوالی او ناخوالی هم په دغه رواني او جوړ خفقان کې رواني ناروغي او جوړ خفقان کې رول لري دغه ټولنې چې اوس اسوده دي پرمختګونه کړې دي اقتصادي په لور د خلکو ژوند یو څه خدي په دغه ټولنو کې او په ورسته پاتې ټولنو کې یا مثلا په بیوازلو هیوادونو کې دغه کې د رواني ستونزو او جوړ خفقان توپیر په څه کې دی داسې څه خاص توپیر شته کنه ځکه په دې اروپا کې خصوصا په جرمني کې مثلا له اقتصادي په لور د خلکو ژوند خدي یا بیا هم په کې ګورو چې د جوړ خفقان یا مثلا د انزایټي یا مثلا د رواني ستونزو د نورو بیلابلو ډولونو پیښې پکې شته دغه مقایسه څنګه کولای شي د یو هیواد چې پرمختللی وي ښه اقتصاد ولري او د یو هیواد چې بیوازله وي لکه افغانستان او نور ستونزې ولري ناخوالي ولري
جناب الدین صاحب ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه په مخکې لدین ست دې نقطې باندې تمرکز وکم یا مکس وکم د امن الله خان ورور دا غږ سما واورېده او د زله دغه غږ نه هم معلومیږي چې واقعا په مشکل گرفتار ده مخکې لدین نور کوم مشکلات نور ته پیدا چې دا باید عاجل یو ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي او ډاکټر صاحب امیر ته مراجعه وکړي او بل دوست ته مراجعه وکړي نو دا معمولا فعلا وو مخکې لدین تر روان درمانی ورته شروع سي عاجل یو ادویه ته ضرورت لري نو هغه زنه سم کولای په ټلیفون باندې چاته ریکمند کما نو په ځمن کې هر ډاکټر صاحب خپل ډاکټر صاحب امیري هم وغیر له دینه سره روان درمانو او سیګ خبره درو روان درمانی کې ممکن پالمان کې سایکوتراپی خپل سایکوتریسکي بعد روان درمانی هم ولري د غیر ازو امکان نه لري سایکوتریسي په پرته بعد باندې خپل هم ډاکټر صاحب باندې په دې شکل باندې کولای شي مریضانو سره روان درمانی وکړي او د غږ واقعا په دې شکل باندې اوسې د مشکل سره د چار دامن الله خان ورو کې ما غاوري ورور ډاکټر صاحب مراجعه وکړي او له ادوینه مستفید شي ولغنه سره روان درمانی رازم بلې نقطې ته ستاسو اشاره وکړه
تقریبا تاسو هیله کوم پلان وکړي چې د خبرونه فقط څو دقیقې پاتې دي
ولله سکاله کیږي چې په اروپا کې تقریبا 13 کال د رواني ډاکټر په سیکریټریس په حیث باندې او هم د سیکوتراپیست په حیث باندې کار کوم باور ممرانه چې د رواني امراض په دې دنیا کې لمغو تاسو وطن نه بيخي جاته موږ تاسو خو د خلکو منټلټي یا فکر په دغه شکل باندې په یو نقطه باندې فوکس کار نسته ده مشکلات د رواني زیات دي مشکلات د اقتصادي زیات دي جنگ د غربت هم تاسو روان ته داخل سو روان ډیر یو غټ بخش ده د ټوله دنیا د رواني امراض نه ډکه ده مختلف امراض دي لکه پی ټی اس ډی هغه امراض د جنگ نه روسه پاتې شوی دي زیاتره د انټرنیشنل سکیورټی اسسټنت فورس په افغانستان کې رواني مشکلات باندې گرفتار دي ځکه د جنگ سره د مایلې د لید د حتی آرام خوب نه لري نو د رواني امراض کچه دلته هم لوړه ده اما چون دلته په ښه شکل باندې تدبیرګیږي یو ماشوم چې کله څلور کلنی ه 15 کلنی د کیندر سایکټری په پالمانی باندې وړي وکي کیندر د ماشوم سایکټری چال سایکټری دا مراجعه کی مور پلار د ماشوم حالت وړي هاته موږ د چال سایکټری شپ خاني لرو تر 30 کلنه پورې نو دلته د ډاکټر مخ کې ودی جنون یو مرز ته اشاره کوي چې 23 کلنی نه تر 15 کلنی پورې بروز کی یا 30 کلنی پورې بروز کی دلته د جنون مریضانه په اروپا کې سطح ډیره کم ده یدي په خطر باندې چې موږ چال سایکټری لرو د مریضانو په حساب هغه تداوی ډیر په وخت سره سوي ده نو په غیر ته بعد باندې چې عمر تیټري در غیر ازو کې چې د چال سایکټري د ممتاز په وطن کې همي او موږ تاسو په عمومي فکتورونو باندې زیات کنسنټریشن نکړو د امراض سطح تقریبا په ټول نړۍ کې سره یو شان ده دلته رسیدګي ډیر ورته کیږي که تاسو ممتاز د غربت کې سوال کړل دلته بیمه سیستم د هر ډاکټر تک ورته تداوی دي کې هر روان درمان تک ورته تداوی دي کې نو حالته موږ تاسو په وطن کې د خبرونه خلک نه دي برخوردار بد وختاره
کور ودان ډیر مننه ډاکټر صاحب امریک یو دقیقه کې خپل روسي سپارښتنه راټول کړئ مهرباني
لدین صاحب اخیری کې بس زه غواړم لومړی خپل تاسو خمانونه وکم او لجناب ډاکټر صاحب نه په لیکو اړین کوته مې یو ځینی اخیری پیغام دا دی چې ډاکټر صاحب ډیر خو نقطه ته اشاره وکړه بس کوشش وکړئ هر هغه حالت چې تاسو ته خوشحالي درکوي په خپل عبادت باندې زیات اعتقاد وکړئ عبادت زیات کوئ تلاوت زیات کوئ دا تاسو رواني حالت ښه کوي
تاسو په داخل کې یو ډول خوشی را پاروي، یو چاته خیرات ورکي، که څه هم هغه 10 روپۍ وي، که څه هم هغه 2 روپۍ وي، که څه هم یو چاته نیمه ډوډۍ ورکي، البته د هغه چا چې اقتصادي وضعیت ښه دی. نو دا دوه خبرې دي، یو خو دا ده چې په داخل کې یو انسان ته خوشحالي پیدا کوي، دوم دا چې یو بل چا سره به کومک شوی. هغه څوک چې اقتصادي وضعیت خراب دی، بس کوشش دی چې ګوري د انسانانو یو ابیلیټي یا یو توانایی دا ده چې دوی باید له هر حالت سره د امکان تر حده تطابق وکړي، له هر حالت سره اډپټیشن پکار ده، له هر حالت سره مبارزه پکار ده. نه کېږي چې د انسان ټولې غوښتنې دي په یو وخت کې یو چاته په لاس ورشي، بس مبارزه پکار ده او پرمختلل پکار دي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحبانو، سلامات او سړی کور ودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا لخپل ملمنو په جرمنی کې د عصبي او رواني ناروغیو له متخصص ډاکټر صفا حسنی او د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص او په کابل کې د تپانځل استاد ډاکټر برات امیری صاحب نه ډیره ډیره مننه. پراتون کې سات کې همدا بحث په دریجه بدرته وړاندې کیږي.